دوی به جسر قدرون دوستانو پروگرام ته بخیر راغلاست. زه فرشته جلازه یم او د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د خپل نورو ټولو همکارانو سره په ګډه درته وړاندې کوم. د خبرونه مو خبري خبرونه ده د درو بجو پورې به په دې خبرونه کې د افغانستان سیم پر حالات ورستي معلومات درته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې واوري چې وای ډیر ژر به د امریکا له متحدو ایالاتو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په حق له خبري پیل شي. په دې خبرونه کې د نړۍ خبرونه هم لرو. د رپورټونو لمخې د سوریه د حکومت زده پوزیشن چې د قطر په مرکز دوحه کې له څو ورځو راهیسې غونډې کوي د یو واحد مشرتابه په اړه موافقت نږدې شوی دی. د ترکیه په جنوب کې نن د امنیتي ځواکونو او کوردي فعالانو ترمنځ د شخړو رپورټونه خپریږي او په اردن کې یوې جنایي محکمې د دغه هیواد د استخباراتو پخوانی مشر د مالي فساد په تور په دیارلس کاله بند محکوم کړی دی. اول به د افغانستان کورنۍ خبرونه واورو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
قدرم نوریدونکو السلام علیکم. د کورونی خبرونو سره ټکی دفاع وزارت وی په تیرو درې میاشتو کې د تیر کال د دریو هغو په پرتله د مخالفینو حملې دیارلس په سلو کې کمی شوي. د کندهار په پنجوایي کې د سږ کال د پیښې د قربانیانو د پاتې درې ماشومانو د ښکېل امریکایي عسکر رابرټ بیلز محکمه له سټلایټ څخه تعقیب کړه او په کونړ باندې نړیوالو ځواکونو هوایي بمبار کړی. هم پر خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو درې میاشتو کې له تیر کال د ورته درې میاشتو په پرتله د وسلوالو مخالفینو حملې دیارلس سلنه کمی شوې دي. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا مسأله د وسلوالو مخالفینو د کمزوري کېدو او د افغان ملي ځواکونو د پیاوړي کېدو څرګندوي کوي. په خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې اوسمهال اتیا سلنه پوځي عملیات په خپلواکه توګه د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په خبرپاڼه کې په نږدې راتلونکو کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د درېیمې مرحلې له پای ته رسېدو هم خبر ورکړل شوی دی. هغه افغان ماشومان چې په روان کال کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د قتل په یوې پیښه کې ژوندي پاتې شوي وو په امریکا کې له یوې پوځي محکمې سره د سټلایټ له لارې وصل شول. د پنجوایي په پیښه کې یو امریکایي عسکر رابرټ بیلز د شپاړسو ملکي کسانو په وژنې تورن دی. امریکایي څارنوالانو نوموړي ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده. کله چې په محکمې کې درېو افغان ماشومانو په دې اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانوو چې یو امریکایي عسکر یې لیدلی و چې د دوی پر کورونو یې ډزې وکړې او د دوی مور او پلار او خپلوان یې وژل. رابرټ بیلز آرام ناست و. یوې ښځې چې میړه وژل شوی و وویل په دې پیښه کې له یو ډېر عسکر ښکېل و خو نورو عیني شاهدانو بیا د یو عسکر خبره کړې. د کونړ چارواکي وایي په وټپور ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمبار کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کونړ د والي ویاند وصف الله وصفي ازادۍ راډیو ته وویل تېره ورځ نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ د څنګار غرنۍ او لرې پرته سیمه تر هوایي بمبار لاندې ونیوله چې درې ماشومان یې ټپیان کړل. هغه وایي دوی پخوا هم له نړیوالو ځواکونو غوښتي په دقیق شکل دې وسلوال په نښه کړي او بیا دې برید وکړي څو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. خو په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادۍ راډیو ته وویل په څنګار کې بمبار کړی خو پکې ولسي وګړو ته د اوښتې زیان خبره نه مني. په بلخ کې ډاکټران د دې ولایت په کلدار ولسوالۍ کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری خبر ورکوي. د مزار ښار د ملکي روغتون سرطبيبه حمیده علمي وایي چې دغه نجلۍ اوسمهال د دې روغتون په نسایي ولادي سرویس کې تر درملنې لاندې ده. د بلخ ولایت د امنی قمندانۍ ویاند شیرجان دوراني پیښه تاییدوي او وایي چې په دې اړه یو تن نیول شوی دی. د دغه جنسي تیری خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د افغانستان په شمال کې په ماشومانو باندې جنسي تیری 40% ډیر شوی دی. کورونی خبرونه هم دلته ختمیږي. بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه واوري.
السلام علیکم. د راپورونو لمخې د سوریې د حکومت ضد اپوزیسیون چې د قطر په مرکز دوحه کې له څو ورځو راهیسې غونډه کوي د واحد مشرتابه په اړه موافقې ته نږدې شوی دی. متحده ایالات او قطر د سوریې پر حکومت ضد سیاسي ډلو فشار راوستی څو په خپلو کې یو موټی شي. دا دواړه هیوادونه ټینګار کوي چې د دغو ډلو یو ځای کېدل به د نړیوالې ټولنې لخوا د سوریې د حکومت ضد اپوزیسیون په رسمیت پیژندل یقیني کړي، له وسلوالو یاغیانو سره به هماهنګي رامنځته او په سوریه کې به د سیاسي انتقال لپاره چمتووالی رامنځته کړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر د فلسطینی سخت دریځو او د اسرائیلو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. ایهود باراک دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پر غزې د اسرائیلي پوځیانو په حمله کې 15 تنه وشل شوي او نږدې 10 نور ژوبل دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې د دغه هیواد د پوځ 4 عسکر هغه مهال وشل شو چې ژوبل شو چې د دوی پر غزمې د فلسطینی سخت دریځو له لوري راکټ وشتل شو. اسرائیلو د دې حمله په غچ کې د ټانک په وسیله په غزې پر یوې سیمې برید وکړ. په غزه کې روغتیایي مسؤولیان وایي په دې حمله کې 15 ملکیان وژل شوي او 26 نور ژوبل دي. نتایج شوي راپورونه بیا وایي چې د اسرائیلو پوځیانو له حملې وروسته د دغه هیواد پر ناستوګنو سیمو 15 راکټونه لګېدلي چې په مقابل کې اسرائیلو پر غزې تراڼې هوایي حملې وکړې. په اردن کې یوې جنایي محکمې د دې هیواد د استخباراتو پخوانی مشر د مالي فساد په تور په 14 کاله بند محکوم کړی دی. راپورونه وایي پخوانی جنرال محمد الدهبي د پیسو د سپینولو او لواک څخه د ناوړه ګټې اخیستو په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دی. محکمې له نوموړي غوښتي چې د 2015 تر 2009 کلونو د خپل واک په موده کې هغه پیسې چې نوموړي د اختلاس له لارې لاسته راوړي بیرته حکومت ته وسپاري. دا راپورونه له مخې نوموړی باید شاوخوا 10 میلیونه ډالره بیرته حکومت ته وسپاري. د ترکیې په جنوب کې نن د امنیتي ځواکونو او کوردي فعالانو ترمنځ د شخړو رپورټونه ورسېدل. زرګونو کوردي فعالانو په جنوب لویدیځ ولایت سیزر کې راغونډ شول او د حکومت ضد د نه خوړلو له اعتصاب کوونکو سره خپل یووالی څرګند کړ. د ترکیې په جنوب کې چې اکثره اوسیدونکي کوردان دي له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې سلګونو بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. په ترکیه کې شپږو مخکښو سیاسي مشرانو هم له اعتصاب کوونکو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او د صدراعظم رجب طیب اردوغان حکومت څخه غواړي چې د کوردانو زنداني مشر عبدالله اوجلان ته اجازه ورکړي چې له خپل مدافع وکیلانو سره وویني. کوردي فعالانو د کوردانو د کارګرانو ګوند له زنداني مشر عبدالله اوجلان سره له 15 میاشتو راهیسې د هغه مدافع وکیلانو تماس نه دی ټینګ کړی. د اروپایي ټولنې په وړوکي هیواد سلووینیا کې نن د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. اوسنی ولسمشر دانیلو تورک د واکمن ګوند او اپوزیشن له دوه کاندیدانو سره سیالي کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د دانیل تورک به زیات رای ترلاسه کړي خو هغومره رای به ونه ګټي چې د دوهم ځل ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي. دا څه د پاسه 1.5 میلیون قانوني رای ورکوونکو لپاره په سلووینیا کې د رای ورکولو 3000 او 300 مرکزونه پرانستل شوي. او د امریکا د جمهوري ریاست تر انتخاباتو 4 ورځې وروسته په فلوریدا ایالت کې بلاخره د رایو شمیرل پای ته ورسېدل. د رایو شمیرل نتایج ښیي چې ولسمشر بارک اوباما ګټون کړي. په دې ایالت کې د رایو طبقه بندي پرون بشپړ شو او راپورونه وایي چې اوباما په 50 او د هغه جمهوري غوښتونکو کې سیال مترومنی 79.1% رای ګټلې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ یوازې د 4000 رایو فرق لیدل کیږي.
دا د ازادي رادیو ده. په دې خبرونه کې بوورو چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا له متحدو ایالاتو سره د امنیتي تړون په اړه خبري پیل کیږي، خو آیا افغان حکومت په دغو خبرو کې له خپل لوري مسؤلیت غیر مسلکي استازي ته سپارلی؟
امنیتی تړون باندې خبرې په ډېرو ابتدایي مرحلو کې واقع دي چې دغه تړون د افغانستان لپاره حیاتي او ډېر مهم دی.
په دې ارتباط به د جمهور رئیس کرزي د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم سره مرکه هم درته وړاندې کړو. په خبرونه کې بوابري چې په هلمند کې د سیمه ایزو پولیسو د روزنې پروګرام څنګه روان دی؟
ارسز د کرا کلمانه د غزنی پر برابر د ټپی پر برابر کومکه اولیا چې سره کې دغه پر برابر تر صفر برابر د نیو
ته کابل د نن رسپانډ ته کتنه کوو او په خبرونه کې د روغتیا پروګرام خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د راتلونکو 5 شنبه پر ورځ په کابل کې امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبري پیل سي. د وزارت ویاند نن یو خبري کانفرنس ته وویل چې دغه مذاکره به په کابل کې پیل کیږي او د افغانستان له لوري مشري په امریکا کې د افغانستان سفیر او د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال اکلیل حکیمی کوي. د ازادي رادیو خبریاله جميله ظریف رپورت لري.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې سند اصلي هدف له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور تنظیمول دي. د د دې وزارت ویان جنن موسزی د یک شنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې وویل چې د دې تړون په اړه خبرې به د روانې میلادي میاشتې په 15مه نیټه په کابل کې پیل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لورې به د دې خبرو مشري په امریکا کې د افغانستان سفیر او د بهرنۍ چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال اکلیل حکیمی وکړي.
له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون یوه مهمه برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو امنیتي تړون لاسلیک کول دي. دا سند بل د 2014 کال وروسته په پوځي او امنیتي برخه کې د امریکا د موجودیت حدود او چوکاټ وټاکیم. په دې برخه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې اترې د نومبر پر 15مه پیل شي.
خو تر دې یوه ورځ مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په اکلیل حکیمي انتقادونه کړي وو چې هغه د دې کار لپاره وړ کس نه دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د تېرې شنبې په ورځ ویلي وو چې اکلیل حکیمي مسلکي کس نه دی. د دوی په وینا اکلیل حکیمي په اداري فساد تورن دی او په څارنوالۍ کې دوسیه هم لري. خو د بهرنۍ چارو وزارت بیا ټول دا ډول تورونه ردوي او وایي چې ښاغلی حکیمي د اداري فساد په برخه کې هیڅ کومه دوسیه نه لري. یو ځل بیا هم جنن موسزی
شغلی اکلیل حکیمی د استی مذاکره کوونکی او د افغان لوري د مشر په توګه وټاکه ډیر لاملونه لري. اول دا چې ولس مشر په هغه باندې د یو هیواد پال افغان په توګه باور لري. ولس مشر باور باندې لري چې هغه یو تکړه او تجربه لرونکی افغان او د افغانستان یو تکړه ډیپلوماټ دی.
د رپورټونو لمخې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون کې به په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې هم شامل وي. خو ویل کېږي چې په دې برخه کې تر ټولو لوی او لنجمنه مسله د امریکایي عسکرو قضایي مسؤلیت دی. افغان حکومت وایي چې امریکایي عسکر باید د جرم د ترسره کولو په صورت کې په افغانستان کې محاکمه شي، خو امریکایي چارواکي نه مني. له امریکا سره د امنیتي تړون په حق له خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغانستان او امریکا د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون هم لاسلیک کړی و، خو ویل کیږي چې له دې تړون سره سره بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي.
د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر رئیس او د حکومت پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وایي چې افغان دولت د تسترګې پلار دی چې دغه تړون پړه امریکا خپلې اساسي غوښتنې ورته مطرح کړي. ښاغلی خرم ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، خو په دې ارتباط خبرې لا تر اوسه په ډیرو ابتدایي مراحلو کې دي. دا مسله هم رد کړه چې وایي د افغانستان حکومت په دغو مذاکرو کې مسؤلیت غیر مسلکي سړي ته سپارلی دی. حمید هارون عثمان له ښاغلي خرم سره مرکه کړې ده او په پیل کې د ښاغلي خرم څخه د ولسي جرګې دغو انتقادونو پوښتنه کړې چې وایي دغه خبري د دغو خبرو مشرتابه د یو مسلکي سړي لپاره یو مسلکي سړي ته نه دی سپارل شوی. ښاغلي خرم په دې مسله باندې وایي
تر هر څه مخه زه باید دغه ووایم چې په امنیتي تړون باندې خبرې په ډېرو ابتدایي مرحلو کې واقع دي او موږ په دغه باندې پوره واقف یو چې دغه تړون د افغانستان لپاره حیاتي او ډېر مهم اهمیت لري، ډېر مهم دی. په همدغه خاطر به په هغه مرحلو کې چې خبرې په مخ ولاړې شي، په هغه مرحلو کې چې مهم تصامیم نیول کېږي، هم با د افغانستان جمهور رئیس او دولت په مجموع کې ډېرې وسیع مشورې وکړي تر مخکېني تړون زیات، او هم با مسلکي کسان په دغه کارونو کې په هر برخه کې چې ایجاب وکړي مسلکي کسان به پکې وردخیل وي. اوس موږ په ډېره ابتدایي مرحله کې یو، څو ورځې بعد به بیا هم خبرې شروع شي. اوس موږ په دغه مرحله کې یو چې د امریکې د جانب نه دغه تقاضا لري چې هغوی مشخصا څه شی غواړي د افغانستان، نو موږ په ډېره ابتدایي مرحله کې او د بلې خوانه دا یادواري هم باید وکړم چې د افغانستان سفیر په امریکې کې وړ شخص دی، هغه په خپل کار پوه شخص دی. اما بیا هم دغه تکرارم چون دغه قرارداد ډېر مهم دی، په دغه خاطر به ډېر وسیع هم مشورې کېږي، ټول ارکان د دولت، ټول مشران د دولت به پکې دخیل وي، او هم به په هر برخه کې چې ایجاب وکړي مسلکي کسان به پکې پوښتل کېږي.
نو تاسو فکر کوئ چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو دغه څرګندونه بې ځایه وي؟ آیا واقعا د ښاغلي اکلیل حکیمي په پوځي مسایلو یا په امنیتي چارو کې وړ کس دی؟
ښاغلی اکلیل حکیمي یو پوځي شخص نه دی. د دوی دغه خبر چې دوی دغه وایي چې دا پوځي شخص نه دی، دغه درسته خبر ده، اما د مذاکره خبره د ډیپلومات کار وي او هغه یو ډیپلومات دی. او کله چې موږ مسلکی مسائل ته جزئی مسائل ته داخلي گو ډیر واضح خبر ده چې په هغه کې به مسلکی خلق داخل وي په پراخه پیمانه باندې او غیر د هغه نه به په ولسی سطح باندې او په دولتی سطح باندې د دولت د ټولو رکنونو مشوره او دخالت په دغه کې موجود وي.
په ځانګړې توګه دغه تړون به څه وخت لاسلیک شي؟
موږ د دغه تړون لپاره کېدای شي چې یو کال مدت ولرو حد اکثر.
اوس په ابتدایي مرایلو کې تاسو ویل چې ابتدایي خبرې پیل شوې، په ابتدایي خبرو کې د افغانستان له لورې له ښاغلي حکیمي سربیره نور کوم کسان ګډون لري؟
د ده سره نور همکاران موجود دي، د امنیت شورا نه، د خارجه وزارت نه دوی ورسره دخیل دي. البته زه بیا هم دغه تاسو ته تکراروم چې تر اوسه موږ د صفري نقطې نه تقریبا چې نه یو خوځېدلي یا حتی ډېر کم خوځېدلي. نو په ډېره ابتدایي مرحله کې ده، مثلا دغه وار چې دوی خبرې شروع کوي دا به د دوی دوهم وار وي چې سره ابتدایي خبرې کوي.
که د ولسي جرګې غبرګونونه شدید شي، نو د افغانستان له لورې د دغه آیات یا د دغه کسان چې په دې مذاکراتو ګډون لري د دوی په تشکیل کې به بدلون راشي؟
ما خو تاسو مخکې وویل، اول خو د افغانستان هر یو غړی دغه حق لري، حق په جانب دی چې په داسې و حیاتي مهمه مسله کې تشویش ولري او د مسئولیت احساس وکړي، دا ډېر ښه کار دی. پارلمان د افغانستان خو په طبیعي شکل باندې چې په دغه مسایلو کې باید تشویش ولري، باید د مسئولیت احساس وکړي. او دا خبرې ډېرې ابتدایي دي، همدغه ټینګ خبرو د مذاکراتو دا په طبیعي شکل باندې وسیع کیږي او نور آباد پیدا کوي، دا ډېره طبیعي مسئله ده.
د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالکریم خرم او چی حمیدې هارون عثمان مرکه ورسره کړې و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو په دغه خبرونه کې به په 2:30 بجې د روغتیا پروګرام کې ډاکټران پر سینه وبغل خبرې کوي. نو که تاسو په دې ارتباط سوال لرئ او یا غواړئ چې ځینی معلومات د نور اوریدونکو سره شریک کړئ، تاسو کولی شئ چې رادیو ته ټلیفونونه راوکړئ. خو دغه پروګرام په پوره 2:30 بجې شروع کیږي. د هلمند امنیه قومندانۍ لوري په هلمند کې د سیمایزو پولیسو د روزنې پروګرام پیل شوی دی او په هلمند کې د ټولو 2200 سیمایزو پولیسو د فعالیت خبر ورکړ شوی دی چې مخکې روزل شوی دی. دا چې نوی پولیس څنګه روزل کیږي او دغه سیمایز پولیس څومره د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو باندې بریالي دي، په دې ارتباط د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند رپورټ لري.
کلیوی خو د محلي پولیسو د تشکیل پر اخوالیا او رامنځته کېدو په خلکو او کارپوهانو کې تشویشونه پیدا کړی دي. لبل خو په هلمند کې چارواکي د محلي پولیسو د جوړېدو او مؤثریت څخه خوشاله دي. اوس په هلمند کې محلي پولیسو ته د شونې او روزنې ترڅنګ د جنگي تاکتیکونو روزنه ورکول کېږي. په ګریش کورسوالي کې مش محلي پولیس وای د خلکو د شمل اتر خوندان دي. دوی وای نور تعلیمی کورسونه هم غواړي چې ظرفیتونه لوړ شي او د خلکو نور ملاتړ هم تر لاسه کړي.
په موځکې کې د ځمکو د کلي د خلکو څخه پوښتنه کوم چې معنا د کلي خلک نور سره همکار دي، موږ د کلي د خلکو سره همکار یو چې ځای او مېن پر څه وي دا معلومه ده. کلي خلک موږ سره کوي، موږ هم چې ګرځو د ځمکو په موځکې د حساب او معنا د ملي پولیس سره ګډه یو ځای ګزما یو ځای وظیفه
ما سب دای چې زمانه ښه خدمت وکم، د ملکي خلکو سره خپل وطن ته ښه خدمت وکم.
ارسس د کلرا کلی معنا د ګزنی پر برابر د ټپی پر برابر بر یو کوم کې اولیا چې سره کې دا غفر برابر تر صفر برابر باندې د کلمو
تنریواله ټولنی او کورنی چارو د وزارت د پریکل مخې په ټول هیواد کې د محلي پولیسو شمیره ډیر زرتنو ته پورته کیږي چې تر ډیره به دراتلونکو ولس مشرل ټاکونکو په امنیت کې هم د نور امنیت ځواکونو سره مرسته وکړي. کته هم په هلمند کې د محلي پولیسو لوري د خلکو سره د زور زیاتی خبرې کمې دي، خو د هیواد په یو شمیر سیمو کې محلي پولیس په ځینو جنایتونو هم تورن دي. د محلي پولیسو کمانډانان تورجان او غجان وای د غرایس چې په ګریش کې پدند ګمارل سوی دي امنیت ټینګ سوی دي او د وسلوالو په تونه کې هم کمشت راغره.
په خپل وطن کې وظیفه اجرا کوم. وظیفه مې په آزاد شکل ده چې د ملي اردو او د ملي پولیسو او د کومنډیانو او د سپیشل پوسټ د دې ټولو وظیفه زه په دغه مالی پولیسو اجرا کوم.
نو انشاءالله چې موږ هغه ساحې ته راغلي یو په خپل ساحه کې وخت کې ګډوډي وه څه ستونزې وې دې ساحې ته چې موږ راغلي انشاءالله هغه په کلن سره هغه ستونزې ورک شوي دي. اوس خلک خپل ژوند کې
دوی شکایت کوي چې محلي پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو چیر دند اجرا کوي خو هم امکانات نه ورکول کیږي چې شایي هغه ول خوراکاو البسای هم نسته پوسټي هم په خپل لګښتونو جوړ کړی دي. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالنبیل هم وای په دې ولایت کې د محلي پولیسو کار تر نورو سرتیرو موثر تمام شوی دی. هغه د محلي پولیسو غوښتنه وکړه چې د خلکو سره ښه چلند وکړي او په خپلو لیکو کې د کسانو څخه مخنیوي وکړي چې د دولت د وسلو مخالفینو سره لاس لري.
محلي پولیس په هلمند کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. هغه کار چې محلي پولیس کولای شي هغه مسلح قواوې نور نشي کولای، چون دوی د منطقې خلک دي، ټوله پیژني، ښه او بد یې ورته معلوم دی، دښمن ورته معلوم دی. تاسې ډیر حلیمانه برخورد باید ولرئ، تاسې ډیر مهربانه برخورد باید خپلو خلکو سره ولرئ.
د هلمند ولایت په شپږ ولسوالیو کې 2200 تنه محلي پولیس دنده ترسره کوي. دا سیمې نسبت نورو ته نه امن دي. کتونکي وایي که چیرې د محلي پولیسو په لیکو کې اصلاحات راسي او د هغوی پر سر رهبري مضبوطه سي، د محلي پولیسو د لاسه پیښېدونکي جرمونه او سرغړونې به هم راکمې سي. د محلي پولیسو د مؤثریت یوه ښه بېلګه د هلمند ولایت مارجا ولسوالي ده چې زرګونه افغان او بهرني سرتیري د امن ټینګښت عاجزه. خو اوس په دې ولسوالۍ کې امن ټینګ دی او خلک په نسبي ډول آرام ژوند لري. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند.
احمد زبیر ژوند په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
خدمتګار ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د مشر ډیوډ پیټریوس د استعفا په اړه تبصره کړې. په سرمقالې کې راغلي د نوموړي استعفا د قانون درناوی او د امریکا د قوت راز ښیي. خدمتګار لیکي د پیټریوس استعفا د افغانستان چارواکو ته لوی پند دی، ځکه د امریکا د ملت سرلوړي او قوت قانون ته د دوی په درناوي کې نغښتی. ورسپان په یو بل مطلب کې لیکلي د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل خان لخوا د وسلو د ویشلو ادعا له امکان لري نه ده. په مطلب کې راغلي اسماعیل خان چې په هرات کې قومندانو به وسلې یا ډی ډی آر شوی نه وو او لیوي او بلې خوا نوې وسلې هم پیدا کولای شي. منګار ورسپان بیا د یو مطلب په سر لیکي د محمد اسماعیل خان خبر راخیستې چې ویلي دي د مجاهدینو د شورا جوړول بغاوت نه دی. د منګار سرمقاله د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده. ورسپان لیکلي حکومت باید د خپل سیاسي اپوزیسیون خبردارو په پاملرنه نه وکړي. ورسپان په خپل سرمقاله کې د جینو ګوندونو د مسؤلینو خبر راخیستې چې ویلي دي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې درغلي په هیواد کې د ګډوډو سبب شي. محور ورسپان د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي ایران په نیمروز کې د تیلو سروې کوونکو وژلي دي. په مطلب کې راغلي د ایران له خاورې د تیرو څو ورځو په راکټي حملو کې د هغې کاناډایي کمپنۍ اته کارکوونکي وژل شوي چې د افغانستان په لویدیځ کې د تیلو د زیرمو په اړه سروې کوله. د محور د یو بل مطلب سرلیک دی ولسی جرګې د مجاهدینو د شورا جوړېدل له ملي ځواکونو سره د موازي جبهې جوړېدلو بلل. محور لیکلي له هغه رئیس چې افغان دولت په لویدیځ کې د طبیعي زیرمو په اړه پلټنې پیل کړي، ایران په نیمروز او هرات کې نامنویو ته لمن وهل زیات کړي دي. ویسا ورسپانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې راخیستې. په مطلب کې د ښاغلي ویلیام هیګ له قوله راغلي لندن او واشنگټن په ګډه له طالبانو سره د پخلاینې پر راتلونکو اقداماتو کار کوي. ویسا لیکلي بریتانیا هیله لري جمهور رئیس بارک اوباما به له طالبانو سره د سولې خبرو ته نوې سا ورکړي. انیس دولتي ورسپان په خپل سرمقاله کې لیکلي دیموکراسي هغه وخت کامیابېدای شي چې د یو هیواد له ارزښتونو سره سم وي. انیس په یو بل مطلب کې د جمهور رئیس حامد کرزی خبر راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې هندي پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصتونه موجود دي.
اوس په ورسو په افغانستان کې د ماشومانو سره د زور زیاتی په اړه رپورټ. په افغانستان کې د بشري حقوقو یو سازمان وایي چې د افغانستان په شمال کې سش کال پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی. دغه سازمان مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له مسولو ادارو غوښتنه وکړه چې پر ماشومانو د دغه تیریو مخنیوي وکړي. سالی محمد سالی رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وی روان المریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. دغه سازمان خبرداری ورکوي که چیرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان عدلي تعقیب نسی کیدای سي دغه ډول پیښې نور هم زیات سي. د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمې ټینګار وکړ.
شمال په ساحه کې من کار کوو چې هغه جوزجان دی، بغلان دی، سمنګان دی، کندوز، تخار، بدخشان، په دې ولایتونو کې د پخوا په پرتله باندې دغسې پیښې چې هغه د جنسي تېرنې پیښې دي د دې ګراف پورته تللی دی. د دغې کچه په سلو کې 80% پورته تللې ده.
د بشري حقوقو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تیری دوام ته اندېښنه څرګنده کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو هم پر ماشومانو جنسي تیری یو جدي ستونزه بللې وه او دې مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتېدو په داسې حال کې اندېښنه ښول کېږي چې په تیرو اوو ورځو کې نامعلومو کسانو پر دوو ماشومانو جنسي تیری کړي دي. په تازه مواردو کې په سمنګان کې پر یوې 1 کلنې نجلۍ او په تخار کې پر یوه 4 کلن هلک جنسي تیری سوی دی. په افغانستان کې ماشومان په نورو برخو کې هم له زور زیاتي سره مخامخ دي. همدا تېره اونۍ 4 محلي پولیس پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په کابل کې په علني ډول محاکمه شول. ویل کېږي دوی په کندوز کې پر یوې ښځې جنسي تیری کړی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آیا په افغانستان کې به د جمهوری ریاست انتخابات عادلانه وي؟ په دې ارتباط د ازادي رادیو په ویب سایت باندې یو مطلب لیکل شوی دی. تاسو کولای شئ چې دغه مطلب ولولئ او تاسو هم درس کولای شئ چې د ازادي رادیو له ویب پاڼې څخه نور مطالب د ځان لپاره وساتئ او یا ورسی د اکسونو ګالریانو ته او ویډیوګانې وګورئ. تاسو یوازې د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په یاد ولرئ: www.azadiradio.org. او هم درس کولای شئ چې تاسو دغه پاڼه لري د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه ترلاسه کړئ. ازادي رادیو پر فیسبوک باندې که تاسو ولري، تاسو کولای شئ چې هر شپه د نویو پرمختګونو څخه خبر شئ. او د ازادي رادیو خبريال لطیف سهاګ په شمال کې د خلکو د بیکاری پر ستونزو باندې رپورت لري.
د سمنګان ولایت ځینی اوسیدونکو د بیکاری او بیوزلۍ نصر تکوي او د افغان دولت نه غوړي ترڅو هغوی ته د کار زمینه برابر کړي. هغوی وایي د ژمي پر رسیدو سره ورځنی کار کم شوی او د سمنګان ولایت مرکز ایبک خار په هر څلور لاره کې لسها وطن ولاړ دي ترڅو کار ورته پیدا سي. یاد کسان شکایت کوي چې د بیا رغونې په ځینو پروژو کې د افغانانو پر ځای بهرنیان ګمارل کیږي او باید د دې مخنیوی وسي. افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابر نه ده. موږ بیکار است و بیوزلی است. زمونږ په ځای بهرنی هم ګمارل کیږي. موږ ته هر ورځ د کار زمینه برابر نه ده او کله چې هم پیدا سي د 300 تر 1.5 افغانۍ پیدا کولی شو چې په دې پیسو زمونږ روزګار نه چلیږي. ما واره زر تنه دلته د کار په تمه دي او که کار هم پیدا سي 200-250 افغانۍ دي چې هغې به نه د موږ چاره میشي. تنها دا څو تنه نه دي چې د سمنګان مرکز ایبک خار کې د کار موندلو په تمه دي. د دې خار په هر واټ کې لسها وطنه کسان ولاړ دي اما ورته د کار زمینه برابر نه ده. هغوی وایي هر ورځ سلها وطنه د کار موندلې په تمه دي اما ځینې طالبمند کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د سمنګان د کار او ټولنیزو چارو ادارې رئیس قدرت الله صدیقی دامنی چې په سمنګان کې د بیکارۍ کچه په لوړېدو ده اما نوموړی د کارخانو د جوړولو غوښتونکی دی. صدیقی وایي تنها افغان دولت نسی کولای چې د بیکارۍ ستونزه حل کړي او باید خصوصي سکتور او افغان پانګوال په هیواد کې پانګونه وکړي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر رسي.
متقاضیان کار نهایت بالا ده.
د کار غفتون کی زیاد دی اما من کولای سو چې هر کال د 200 تا 300 تنو ته نرفوی زدک لی ورکرو او من غوړو چې په زینو محسوسو کې کاغوی و غوړی افغانان د کار پیدا ترسو آغوی تا د کار زمینه برابر است.
وضعیت خصوصیان ضعیف‌تر ساخته.
سمنگان در افغانستان دریم درجه ولایت ده چه اکثر خلق پر کرنیز چارا باندی بختی به دی ولایت که کمالوه کارخانه موجوده نده، اما دی ولایت دیره واید دسکرو دی معدن نترلاسه کیه چه به در یوسف ولسوالی که موجود ده.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په څو شیبو کې به د روغتیا پروګرام پیل سي. په دغه پروګرام کې پر سینه او بغل باندې خبرې کوو. ډاکټرانو په پروګرام کې ستاسو تاسو سوالونه لري، تاسو رادیو ته ټلیفونونه راکولای سي، خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. کله ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسید، امریکا د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته به پر هغو ستونزو خبر سي چې جمهور رئیس باراک اوباما به د امریکا د اقتصاد برخه کې ورسره مخامخ وي. اوباما د پاڼ پر غاړه دا د ازادي رادیو پر پاڼه باندې یو مطلب دی. تاسو کتلای سئ په دې ادرس www.azadiradio.com. اوس په ورسره دوان مراد به د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان پولیسو ای وسلوالو طالبانو نن د سړک د غاړې په دوو بیلابیلو چاودنو کې نه ملکیان وژلي. چارواکي وي د خوست په صبریو کې شپږ کسان او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې درې کسان د دې چاودنو په ترڅ کې وژل شوي دي. د کندهار په پنجوایي کې د ملکیانو په وژنې د تورن امریکایي عسکر رابرټ بیلز محاکمه د پنجوایي د پیښې د قربانیانو درې پاتې شوو ماشومانو په سټلایټ باندې تعقیب کړه. دا راپورونه له مخې د سوریې د حکومت ضد اپوزیسیون چې د قطر په مرکز دوحه کې له څو ورځو راهیسې غونډه کوي د واحد مشرتابه په اړه موافقې ته نږدې شوي دي. د اسرائیل دفاع وزیر د فلسطیني سخت دریځو او د اسرائیل د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړی دی. په اردن کې جنایي محکمې د دې هېواد د استخباراتو پخوانی مشر د مالي فساد په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. د ترکیې په جنوب کې نن د امنیتي ځواکونو او کوردي فعالانو ترمنځ د شخړو رپورټونه رسیدلي. او د اروپایي ټولنې په وړو کې هېواد سلووینیا کې نن د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني. سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه صحت اینها مهمانانمند. دکتر آمنه شهیر و دکتر عبدالسلام ریان از انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال در کابل. دکتران متخصص در راه هستند و تا لحظات دیگر به استودیو خواهند رسید. می دانید که فصل زمستان در حال رسیدن است و سرد شدن هوا مریضی های گوناگون مثل سینه بغل را هم به همراه دارد. شاید تجربه کرده باشین که سینه بغل مخصوصا در اطفال می تانه خیلی خطرناک باشه. امروز در این برنامه با دکتران متخصص در این مورد صحبت میکنیم که سینه بغل چیست، یک مادر چطور بدانه که طفلش دچار سینه بغل است، در خانه کدام نکته ها مد نظر گرفته شوند، یک طفل چقدر زود باید به دکتر یا مرکز صحی انتقال داده شود، و منتظر شما هم هستیم که زنگ بزنید و هرچه سوال دارید در این مورد از دکتران متخصص مهمان ما بپرسید. این هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. خب همونطور که پیشتر گفتیم سینه بغل یک مریضی جدی است که عمدتاً اطفال، بزرگسالان و کسانی را که مشکلات شش دارند تهدید میکنند. بر اساس اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO، نیمونیا یا سینه بغل یکی از عمدترین اسباب مرگ اطفال را در جهان تشکیل میده. سینه بغل به طور تخمینی جان 1,200,000 طفل زیر 5 سال را سالانه در جهان میگیرد. سینه بغل میتواند توسط ویروس ها، باکتری ها و فنجی ها و میان بیاید. خوشبختانه که هم قابل جلوگیری است و هم قابل معالجه و تداوی که در این برنامه دکتران متخصص به شما خواهند گفت. خب اما طور که بیشتر گفتیم تا لحظات دیگر دکتران متخصص به استدیو رادیو آزادی در کابل خواهند رسید و تا او زمان میشه تلفن های شما را بگیریم که چه سوالاتی دارین در مورد سینه بغل. بله 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 رادیو آزادی است، بفرمایید سوال بکنین. خب فکر میکنم که تماس تلفنی ما با شنونده که نفهمیدیم که بود از کجا زنگ زده بود قطع شد. به هر صورت چشم برای تلفن های شما هستیم و همونطور که امروز از آغاز گفتیم در مورد سینه بغل صحبت میکنیم که سینه بغل چگونه بیماری هست و یک مادر چگونه بداند طفلش دچار سینه بغل است، در خانه کدام نکته ها مد نظر گرفته شوه و راه های وقایه و معالجه و تداویش کدام ها هستند که تا لحظات دیگر در این مورد صحبت میکنیم و شما هم میتونین که با ما در تماس شوین و هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755 به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 00420221124201. خب یک شنونده داریم، بشنویم چی میپرسه. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
کی هستین، از کجا به تماس شدین و لطفاً سوال بکنین.
دا سینه بغل په اړه کې یو څه پوښتنې درلودلې.
مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ. السلام علیکم. تاسو هم شرح لاس لطفا مهرباني
وکړئ. بله که دغه یو کښنه سینه بغل پیدا شي او دغه شوندانم تور سي رنګ نه دغه اندازې ورسېږي، نه شپخانه یې نه ډاکټر یې نږدې، بیا به یو څوک څور سره کي او که چیرې یو څه کار کوونکي په یو کلي کې هغه باید څه کومک وکړي. د ډاکټر محترم څخه چې دغه هغه څه معلومات غوښتي څه ته زیاتي ورکړي.
ډېره مننه. سوال اساسی و مهم پرسیدین که موضوع اصلی بحث امروز ما را هم تشکیل میده و همکار تکنیکی اشاره میکنه که دکتران متخصص رسیدند و استودیوی ما در کابل و این سوال شما را حتما از اونها در اول برنامه میپرسیم. دکتر آمنه شهید و دکتر عبدالسلام ریان از انستیتوت طبی فرانسه بر اطفال در استودیوی ما هستند. سلام علیکم، خوش آمدین دکتران گرامی.
سلام علیکم، من بنابه خود احترامات خود به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم.
سلام علیکم، سلام های و احترامات خود خدمت شما و تمام شنونده های رادیو تقدیم میکنم.
تشکر دکتر صاحب. سلام بخلم، زیاد دویدید ها؟
به
هر صورت خوش آمدین به استدیوی ما. امی شما که رسیدین که شنونده زنگ زد و همونطور که در جریان هستیم در مورد سینه بغل صحبت میکنیم پرسید که سینه بغل چی هست و یک طفل که دچار سینه بغل باشه کدام نکته ها باید نزدش مراجعه و مد نظر گرفته شود و چقدر زود باید به یک مرکز صحی انتقال داده شود. در این مورد دکتر صاحب سلام، شما لطفا صحبت بکنین و بعدا برنامه را در همین مورد ادامه خواهیم داد.
سینه بغل د سگو یو حاد میکروبی ناروغی ده چې معمولا میکروبونه، باکتریاګان، وایروسونه، فنګسونه او ریکتیاګان دي. معمولا کله کله پرازیتونه هم د سینه بغل سبب کیږي. پخپل سینه بغل یا نمونیا د سګو د هات التهاب څخه عبارت ده چې معمولا ناروغان پدې کې لډیر لوړه تبه او سرعت تنفس یا په سختي سره تنفس کې ناروغان ټوخیږي او همدارنګه پدې کې مریض ته ډیر د سردردي استفراقات او کله کله ناروغان ته اسهالات پیدا کیږي. نو کله چې یو ماشوم غو تاسو تبه ولري او پخپله دغه د دوړو سپګمو یا مناخیر انفیور ته وایي دا داسې خلاص خلاص شي چې هغې ته نظر فلارنګ وایي. همدارنګه ناروغ د تنفس تعداد په تر یو میاشتو ماشومانو په دوه میاشتو ماشومانو پورې تر شپېتو نه جګسي او د یو کال ماشومانو کې د پنځوس نه جګسي او له هغو نه پورته له څلوېښت نه جګسي. او همدارنګه ناروغ په سختۍ تنفس وکړي یا د ګوتو سرونه یا د پښو د ګوتو سرونه شنسي او یا هم ناروغ استفراغات سره ولري او یم د مورته وننی سین په دې صورت کې باید عاجل له ډاکټر سره مشوره وسی او ډاکټر ته انتقال سی.
تشکرین، مفید بود ډاکټر، سلام و منتظر تلفن های دوستا هستیم که زنگ بزنن و هرچه سوال دارن در مورد نیمونیا یا سینه بغل از شما بپرسن. خب دکتر صاحب آمنه، شما هم خوش آمدین. آمنه شهید از انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال. خب شما اگر با یک محصل طب نه بلکه با یک مادر، مخصوصا مادری که در یک نقطه دور دست زندگی میکند، دور از شهرها زندگی میکند، توضیح بدین که سینه بغل چیست، چگونه توضیح میتین گوتا لطفا.
بله، سینه بغل گفتیم یک التهاب حاد خود ششها می باشه که در این حالت می تانه علت زیر خود میکروب ها، ویروس ها و بعض وقتا می تانه پرازیت ها سبب شوه و در یک طفل که مثلا در یک اطراف است و مادر باید کدام تدابیر پیش از او بگیره، می تانیم بگویم که طفل خود باید گرم نگاه کنه، یعنی مایات گرم برش بده و کوشش کنه که مایات زود برش بده و همچنان در حالت که ای طفل می باشه باید ببینه که کدام اعراض یا حالات پیش طفل می باشه. در صورت که طفل نفسش سریع باشه و انگشتایش سیاه بگرده و شیر گرفتن نتانه و از نگاه شعوری وضعیت شعوریش خوب نباشه، یعنی بگویم گنگس یا به حال باشه، در این حالت باید هر چی زودتر طفل به شفاخانه ببره و پیش از او باید تدابیر بگیره که طفل جلوگیری کنه از هوای سرد، مثلا با او مایات درست بده، غذای درست بده تا ای که از یانتانا دور باشه. و همچنان
تشکر دکتر صاحب آمنه،
و از او طفلا او رو دور نگاه کنه.
در مورد هوای سرد چند تا نکته اینجا داریم که او را هم از شما خواهیم پرسید، ای که به هوای سرد چه ارتباط و چه نقش داره در به وجود آمدن سینه بغل، و چند تا تصوره که در اجتماع افغانی هم وجود داره در مورد مثلا لباس پوشاندن طفل یا مثلا تهویه خود اتاق و منزلها هم صحبت میکنیم. شما در مورد علل سینه بغل چند تا سبب را اینجا گفتین که مثلا تنفس سریع یا مشکلات تنفسی یا سرفه یا تب، لرزه و بیشتهایی و اینها نزد طفل پیدا میشه، اما اگر بگوین که یک مادر چگونه بدانه که طفلش دچار سینه بغل شده، اولین نشانه هایش کدام یا کدام هستند؟ و کسی با منه
در این قسمت با میتونیم بگوییم که اولین نشانه هایی که پیش یک طفل سینه بغل به وجود میاد این است که حرکات تنفسیش سریع میشه و خود صدر مریض یا سینه مریض حرکات سریع می داشته باشه. دومی که در قسمت میتونیم بگوییم مناخر انف یا امی دو طرف خود سوراخ‌های بینی از این حرکات سریع به وجود می آید و طفل شیر گرفته نمی داند، کم اشتیاق می شه، بی علاقه می شه به خود محیط و همچنان بسیار مخرش می شه و کم کم تاو می داشته باشه. در این حالت اینمی اعراض می تانه یک مادر پیش یک طفل خود وقتی که پیدا کنه باید زودتر متوجه باشه و او رو زودتر به شفاخانه انتقال بده.
تشکر. شما برنامه ساعت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط باز 96 اف ام 104.5 میشنوین. تشکر که تا حالا همراه ما هستین. دکتران متخصص آمنه شهیر و عبدالسلام ریان از انستیتوت طبی فرانسه بر اطفال در این برنامه هستند و همونطور که تا حالا شنیدید و میدانید در مورد سینه بغل صحبت میکنیم، نیمونیا یا سینه بغل که یک مریضی جدی است که عمدتاً اطفال، بزرگسالان و کسانی که مشکلات شش دارن تهدید میکنه. منتظر شما هم هستیم، لطفاً سهم بگیرین در برنامه خودتان و هرچه سوال در این مورد دارین از دکتران متخصص بپرسین. خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند هم حالا با ما پیوستن. سلام دکتر ویسی، شما هم خوش آمدین به این برنامه صحت.
با سلام خدمت شما و همکارای عزیز در استودیو، ما حاضر هستم اگر سوالی در این رابطه باشم.
خب تا حالا که با ما بودید و شنیدید، میخواین چیز اضافه بکنین به گفته های دکتر سایبا در شروع برنامه در مورد سینه بغل؟
قبلا البته با جای شما و همکارای عزیز قبلا صحبت شد سر علائم سینه و بغل و دوستا هم نظرات فرمودن که ما تایید میکنیم نظریات شانه. یک چیز را باید بگوییم که تشخیص سینه و بغل حتی برای پرسنل صحی، برای دکترها هم مشکل است، بسیار ساده نیست. تایی که کلیشه رادیوگرافی از طفل گرفته نشه، تایی که معاینات مخصوص اجرا نشه، سرفه، استرات تنفس، وقتی که وضعیت طفل خراب میشه، اینا در عادسات التهابات طرق تنفسی ام علوی و ام سفلی میتونه پیش طفل تقریبا تمامش سرفه را به بار بیاره. آخذهای سرفه از گلو گرفته تا به ششها در تمام اینجا وجود داره. در هر قسمت از این که التهاب صورت بگیره میتونه سبب سرفه شوه. از گلوندرتی یا التهاب تانسل ها گرفته که میتونه طفل سرفه پیدا کنه، از التهاب قصبات و قصیبات که بیشتر علتش باکتری نیست، علتش بیشتر وایروس است، هم میتونه طفل عفونت تنفس پیدا کنه، هم میتونه طفل سرفه پیدا کنه. از سینوس ها، یعنی مو جیبای هوایی که در دو طرف بینی است که البته نادر است پیش طفل ها ولی بازم وجود داره، ای هم میتونه که بار بیاره. و سینه و بغل بسیار وقت کمش پیش طفل ها دیده میشه، اما بیشترینش یعنی عادثات وایرال است که طرق تنفسی علوی را و طرق تنفسی سفلی را، یعنی شش ها را و قصبات و قصیبات هم میتونه شامل شود. چیزی
دکتر ویسی شوخی بکنم که این همه اصطلاحاتی را که شما استفاده کردین، این قصیبات و قصبات و علوی و سفلی و اینها، مرا به یاد درسای آناتومی انداخت. تشکر، سلامت باشید.
اصلاح کنم وقتی که قصبات میگیم لوله های هوایی بزرگ، و وقتی که قصیبات میگیم لوله های هوایی کوچک.
تشکر، حالا خوب شد، بهتر شد، واضح تر شد. تشکر دکتر صاحب ویسی از این که با ما پیوستین و شرکت کردین در این برنامه صحت. انشاءالله که تا لحظات دیگر بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. همچنان نظریات دکتران متخصص که در کابل هستن، عبدالسلام ریان و آمنه شهیر، هم بیشتر خواهیم در این مورد پرسید. اما حالا یک شنونده داریم، بشنویم چی میپرسه در این مورد. سلام علیکم، خوش آمدین.
و علیکم السلام.
مهربانی وکی، چوکی هست و لطفاً پشتنه وکی.
روزگان ولایت دراوت ولسوالی څخه مېمان د سینه بغل خودي معلومات ورکړه. خو زیاتې ټول فارسي او خیر فارس د باس خلک بل سر خلاصوي. مال د دې سره باید څوک چې کلینیک ته نږدې نه وي، څوک چې په اطراف کې لږ امکانات ورته، د هغو سره باید د ټولې کلینیک یا شفخانې ته رسي، باید څونه کومک شروع شي، په کومه اندازه کومه دوا ورته استعمال کړي. بعضې کلو کې لږ دواګانې شته خو څه ډاکتران نشته، د هغو سره باید څه وکړي.
خواه دیره مننه تلاین که پاتشه. دکتر صاحب ریان، سوال دارین اول از این شنونده؟
باشین گران اورورا، چون سینه بغل دسی و عادی ناروغی نده چی اگه دیتمن
میخوایم اول بپرسم که اگر سوال دارین از شنونده دکتر صاحب ریان خوب، اگر نه که سوال ندارین میشه که شنونده از اورسکان. خوب است. خوب تشکر از اینکه تماس گرفتین. شما از اورسکان بشنوین در مورد سوالی که پرسیدین از دکتر صاحب ریان، و شما معلومات مفید و لازم خواهند داد. دکتر صاحب ریان بفرمایید.
ګران ورور سینو بغل د سیوادی ناروغي نه ده چې هغه یو عادي د ستوندار وسیږي یا یوازې عادي رزشتي وسیږي. که چیرې موږ دغه د دې اپیدمیولوژي یا دغه د سینو بغل دغه ته متوجه سو تقریبا په هر کال کې 2 نه تر 3 میلیونه خلک له 50 کال ټیټ ماشومان د سینو بغل له کبله مړ کیږي او معمولا 15 تر 16 لکه نفره میلیونه نفره په کال کې په سینو بغل باندې مصاب کیږي. نو دغه اپیدمیولوژي یا دغه تعداد موږ دخې د سینو بغل ډیره خطرناکه ناروغي ده. نو اول کوشش وسی هر چا جلتار که هر څه امکانات سره باید په کار واچي. کچیر ماشوم پوهیږي سینو بغل ده یا د سینې په ناروغي یعنی اولوی یا سفلی تنفسي مجرا په ناروغي باندې مصاب شوی، نو هر چا جلتار دی باید خپل مریض ډاکټر ته یا یو صحیح مرکز ته انتقال کړي. خو بیا هم کچیر ډیر زیات مشکلات وي نو کوشش وکړي چې خپل ماشومان نګرم وساتي، ګرم مایع دی ورته ورکړي، د بخار یا سټیم انهلیشن موږ ورته وایي یا بخار دی ورته ورکړي چې تنفس کړي، او وخت په وخت خواړه ورته ورکړي. او دغه امکانات کېدای شي نور داسې خاصه دوا چې ډاکټر صاحبان ورته څه کوي هغوی په نظر په سن نظر په عمر د دې دوا فرق کوي. نو زه نه پوهیږم چې دوی به کومه دوا ځان سره لري، نو کېدای شي د دوی تبه که ډېره زیات وي د پرسنامول په واسطه سره محدود کړي، او انټیبیوټیک داسې خاص نو دوی نه پوهیږي چې په کوم ژبه دغه کوي. خو کوشش دی اوسي هر چا جلتار ماشوم یو صحیح سنتر ته انتقال کړي چې تر هغه ډاکټر صاحبان یې په صحیح او مسلکي شکل باندې تداوي کړي.
نه تشکر. عبیدالله از لغمان زنگ زده. سلام علیکم.
السلام علیکم سید، تاسو ته ډاکټر صاحبان ته احترامات وړاندې کوم سید.
وعلیکم السلام عبیدالله خان، بسیار خوش آمدی به این برنامه صحت رادیو آزادی. بفرما سوال بکن.
ډیر مننه ډاکټر محترم، تاسو نه ډیر مننه او له پروګرام نه ډیر مننه، خوشحالي ولوم دا پروګرام نه. ډاکټر صاحب یو خدا یو خواهش موږ ته لرو چې تاسو یو اوریدونکو ته وخت لږ زیات ورکوي. او بله خبره چې ما یو زوی ده هغه اکثره وخت سینو بغل اوړي په ځمې کې، فقط چې فیکزیم ورته اخلم چې فیکزیم سره چې وي خوري هغه سره لږ کوي، صحت هم ښه ده برابر ده. خو ولې دغه سینو بغل ډاکټر صاحبان ته ډېر ګرځېدلی یم، ډېر تلی یم، خو سینو بغل نه اوري کېږي چې هغه هغې خط چې هغه ورسره ښه شي او څو ورځې ښي بیا ورباندې حمله وکړي، بیا ورته چې فیکزیم واخلم هغه سره یو څو ورځې هغه وخوري، یو څو ورځې یو هفته یا کم وخت ورسره ښي بیا ورباندې حمله کوي. هېڅ نه پوهېږم چې څه ورسره وکړو څه دغه ارتکم هغې.
ډیره مننه عبدالله خان، تلاین که پاتشه. دکتر صاحب ریان از عبدالله خان که از ولایت لغمان همین حالا در تماس است با ما و زنگ زده، سوالی اگر دارین مستقیما میشه که بپرسین ازش.
ګران ورور دغه ماشوم خو به وزن ډیر کم نه وي؟
نه ډاکټر
محترم، زیات خوبه ضعیفه نه وي، وزن خوبه کم نه وي. او نور کوم لپچاکی کمچاکی کوم ولادي سو اشکال نه لري؟
تماس ما قطع شد. در هر حال شما سوال را یادداشت کردین و ما همینجا گرفتیم سوال را. یک شنونده دیگه هم زنگ زدم این لحظه بشنویم چی میپرسه و بعد از او به هر دوشان جواب خواهید داد. خب سلام علیکم، رادیو آزادی است و برنامه صحت. در این برنامه در مورد نیمونیا یا سینه بغل صحبت میکنیم، بفرمایید.
دکتر صاحب زما سلام و احترامات، من به خبر نخبری کوم.
توکی است دیر شرقل است، لطفا پوشتنه اوکی.
شکر دکتر صاحب، محمد عمر خبری کوم. تاسو در موضوع هم اگر چیز ما سوال لگه آقاونه ده، ما تخپل د سی یوغه غونه ده چې د لکه په دې موسم کې پخو تلی او د لاس تلی چې دی دا د اوسم ډیر خولی دي، او بیا چې دغه یو میاشت یا شل ورځې ور باندې تیرې شي نو بیا دا بیا پوستکی واچوي، د پخو تلی مین پوستکی واچوي او د لاس تلی مین بیا پوستکی اچوي. نو دې که ډاکتران صاحبان موږ ته څه مشوره راکوي؟
حتما محمد عمر خان سلامت باشی، بشنو از طریق رادیو دکتر صاحب ریان یا دکتر صاحب آمنه شهیز در این مورد بر خودت گپایی خواهند داشت. تشکر. خوب دکتر صاحب ریان، لطفا بپردازین به سؤال عبیدالله خان که از لغمان منتظر هست.
تشکر ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې مخکې هم د ډاکټر صاحب د فیډلاین ویلي چې ټوخی یا اسرت تنفس یا دغه شیان چې دي یوازې په سینه بغل کې نه اوسېږي، کېدای شي دغه ټوخی او اسرت تنفس په برانشل استما یا سیارس موږ ته معمول نه ورته یا ساتنګي کې په ماشوم ته پیدا شوي، یا هم بعضې ماشومانو چې بعضې سندرومونه دي چې هغه ته لوفلر سندروم یا کارتاجینر سندروم یا بعضې ولادي سوی اشکال بعضې ماشومان دي چې هغو لپچاکي کمچاکي ده شیان لري، هغه دوامداره د سینې په مشکلاتو باندې یا ریکرنت چانس انفیکشن یا بار بار د سینې په ناروغۍ مصاب کیږي، یا بعضې ماشومان چې هغوی د قلبي تکلیفونه ولري یعنی قلب سوری ولري یا دای نو هغوی ریکرنت چانس انفیکشن باندې مصاب کیږي. نو د عبیدالله ورور او یا هم داسې بعضې ماشومان حفظسای سینی یا هم د هغوی دغه د
تشکر واقعا این توضیحات شما واقعا دقیق است. اما حالا برای عبیدالله که در لغمان هست به زبان ساده بدون این اصطلاحات طبی و اینها اگر برش توضیح بتین چگونه توضیح میتین؟
دا ورور نو یوازې په سیفیکزم د اکتفا نه کوي، کوشش دوی کوي چې د دې یو ایوالویشن وسی، د باید لار سی یو صحیح سنټر ته د هغه یو د سینې عکس واخیستل شي او یو سلسله معاینات وسی چې دا آیا رښتیا سینې بغل ده او کنور ناروغي دي چې دا د سینې مشکلات صاحب کی چې سیاره ده یا څه مشکل ده. نو اتمن یو سی سنټر ته ورسی او ایکس ری ودا شان دی وکي ترغو دقیق تشخیص او دقیق تداوی ورته صورت ونیسي.
تشکر. خب سوالی که محمد عمرم پرسید کوتاه اگر سفارش توصیه جواب داشته باشین بعد از او برنامه را ادامه خواهیم داد.
محمد عمر ورته دوام چې کچری عمر له سروې څخه تشپېتو کال پورې نو هغه د مینې غوړ ماینه کې اکثره د مینې په غوړ په جګوال کې د لاسو د پوسوزش پیدا کیږي، یا بعضی خلک چې دغه خوب خراب یا ډیپریشن لري دغه د لاسو د پوسوزش زیاتیږي، یا مغه څوک چې دوامدار د پولیسو په خوبه نکار کوي پر یا سیمټ کې یادا کوي نو اکثره په خوا کې دوامدار یا په پوند باندې فشار راځي دغه د پور لاسو د خارښ سبب کیږي. نو کوشش دو کی چې هغه د یو داخلي یا جلدی متخصص ته ورسی ترغو د نزدینې وګوري او نزدینې تداوی کی.
تشکر دکتر ریان. خب در این برنامه در مورد سینه بغل صحبت میکنیم، مخصوصا سینه بغل نزد اطفال که گفته میشه یکی از امراض جدی است که عمدتا اطفال بزرگسالان و کسانی را که مشکلات شش دارن تهدید میکنه و دکتران متخصص آمنه شهید و عبدالسلام رایان از استیتیوت تیبی فرانسه بر اطفال در این برنامه هستند و دکتر خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند در این برنامه هستند. شما میتونین سهم بگیرین، سوال بکنین و هرچی سوال دارین در مورد سینه بغل بپرسین. چند نکته که معمول است و در اجتماع دیده و شنیده میشه دکتران متخصص میخوایم واضح شوه اینجا، با توجه به اینکه وقت شما هم جالب توضیح دادین که در نسج و حجرات ششها التهاب موجود است، طبیعی است که جریان خون بر هم میخوره و انتقال اکسیژن هم به حجرات کاهش مییابه. در چنین یک وضعیت وقت اتاق با پرده و پلاستیک و اینها بسیار زیاد پوشیده شوه و هوای تازه وارد اتاق که طفل مصاب سینه بغل در اون موجود هست نشوه، وضعیت کودک را چگونه خواهد ساخت؟ و کسب آمنه کوتاه و ساده اگر لطفا توضیح بدین.
باید بگویم که در صورتی که در زمستان اکثرا کوشش میکنن که پلاستیک بگیرن کلکین ها را و همچنان هوای اتاق گرم نگاه کنن، به این واسطه میتونیم بگویم که خود همی هوای جریان هوا وقتی که قطع میشه و جریان هوای درست در اتاق نباشه، در او صورت امکان ازی است که امراض تنفسی از یک مریض به مریض دیگه انتقال کنه و خود خطر سینه بغل در بین اطفال زیاد بسازه. ما میتونیم بگوییم در صورتی که اینا کلکین ها و یا دروازه ها را همراه با پلاستیک میگیرن، میتونن که روزی یک بار یا دو بار باید هوای اتاق تبادله شوه و هوای تازه داخل اتاق و خانه شود. اگر این چیز مراعات کنن اکثرا خطرات کم می سازه. اما با اون ما باید بگوییم که در قسمت هایی که خود تعداد زیاد اعضای فامیل در یک اتاق زندگی می کنن و یا در خانه تعداد زیاد از اعضا زندگی می کنن، در این حالت ها امکان ازی است که خطرات خود سینه بغل و دیگه امراض طرق تنفسی پیششان زیاد باشه.
تشکر. در این مورد بیایید نظر دکتر خالق ویسی را هم بگیریم. دکتر ویسی لطفاً کوتاه یک و نیم دقیقه دیگه تا وقت خبرها داریم.
بله، ما کوشش میکنم کوتاه صحبت کنم. ببینین، ما اول زیاد موافق نیستم که ما همیشه کلمه سینه بغل استفاده کنیم. هر حادثه ای گفتم پیش طفل با وجود به سبب سرفه و سبب اسرت تنفس میشه. اگر التهاب طرق تنفسی بگوییم بهتر است تا سینه بغل. سینه بغل وقتی است که در شفاخانه تشخیص شده در او صورت تداوی میشه. این بخی یک کیس علایده است که به خاطر که مردم ممکن است به غلط راهنمایی شوند. یک التهاب عادی طرق تنفسی هم میتونه که نامش سینه بغل بونیم. چند چیز در یک مهم است، یکی مراقبت مهم است، یکی تداوی مهم است. مراقبت اکثرا در خانواده میشه. وقتی ما میگیم هوا باید جریان پیدا کنه، به چی مفهوم؟ وقتی ما مثلا تصور کنیم شما ما دستای خود را باید بشوییم با آب گرم، اگر این آب گرم یک دفعه دست خود شستیم باز که در دست خود بشوییم چی گپ میشه؟ یعنی می رقم هوا است. وقتی که هوا را یک دفعه تنفس کردیم، این هوا باید جریان پیدا کنه، خارج شود از اتاق و هوای آزاد دیگه بیاید. وقتی ما میگیم طفل گرم نگاه کنین، دوستان عزیز، به این مفهوم نیست که شما درجه حرارت اتاق مثلا از 25 درجه زیاد بسازین، بسیار گرم و هوا را محبوس بسازین. امیدوار هستم که غلط فهمی نشه. هوا را گرم نگاه کنین، هوای اتاق به این مفهوم است که در داخل اتاق لباس های طفل باید بسیار کم باشه. ایدنی که باید زیاد طفل را بپیچانین، به خاطر که دوام خود از این تنفس را فیل تنفس را پیش طفل مشکل می سازه.
تشکر، واقعا مفید بود و بیشتر در این مورد چند نکته